السلام علیکم دا ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شراغلاست د ازادي رادیو د خبرونه دا برخه ځوان فکر اونې خبرونه ته ځانګړې سوې ده خو تر هغه مخکې له احمد شیبر څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی په کابل کې د شاتوت د اوبو پر بند 2.8 میلیون ډالر لګښت راځي د کابل په باغ داوود سیمه کې د حکومت څلور مامورین ووژل شول د ملګرو ملتونو په وینا ایران او شمالي کوریا د لری واټن توغندیو په برخه کې تازه همکاري پیل کړې دي د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندر مودی نن د شاتوت د بند پروژې درغاوني چاري پرانیستي په هغه آنلاین غونډه کې چې نریندر مودی له نوې ډیلی او افغان ولسمشر له کابل پکې برخه اخیستې وه اشرف غنی وویل
On behalf of the people of Kabul in Afghanistan
د کابل او د ټول افغانستان د خلکو په استازیتوب اجازه راکړي چې د هند لسترو خلکو د اوبو د سوغات د ورکولو مننه وکړم
د افغان چارواکو په وینا د لندر په سیمه کې به د شاتوت د بند له جوړېدو سره د کابل ښار شاوخوا 2 میلیونه کسانو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي تر یوه بریده به کرهڼیز مځکې خړوبه شي او د پلازمې د مځکنیو اوبو د وچېدو ستونزه به تر یوې کچې هواره شي پر دې بند هند 2.8 میلیونه امریکایي ډالر لګوي د هرات له سلما بند وروسته دا د افغانستان دوهم بند دی چې د رغونې چارې هند ترسره کوي د شاتوت د بند په اړه وړاندې د ځوان فکر په خپرونه کې په تفصیل بحث لرو تاسو کولی شئ چې د ټلیفون او سکایپ له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلئ نن سهار د کابل د باغ داوود په سیمه کې د 5 ناحیې مربوط ته د کلیو پراختیا د وزارت څلور کارکوونکي وژل شوي دي د کابل د امنیت قمانداني ویان فردوس فرامرز وایي چې دا کسان نامعلومو وسلوالو په ډزو وژلې دي او د پیښې تحقیقات د ګډ امنیتي ټیم له لوري روان دي د عامه ساتنې څلور غړي د هرات اسلام کلا د لارې په اوږدو وژل شوي او دوه تنه ټپیان شوي دي د هرات والی عبدالوحید قتالی نن وویل دا پیښه داسې وخت داسې رامنځته شوې ده چې د دې ټوکونو موټر د سړک د غاړې پرې شمایین ختلی او چاودنه شوې ده په وروستیو کې پر دې لویه لار د افغان دولت ته مخالف وسلوالو بریدونه زیات شوي دي د ملګرو ملتونو د یوه راپور له مخې ایران او شمالي کوریا د اوږده واټن توغندیو پر پروژو چې تیر کال یې موافقه پرې کړې وه بیا همکاري پیل کړې ده د متخصصینو یو خپلواک پلاوی چې پر شمالي کوریا نړیوال بندیزونه څاري خپل راپور پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړ په دې راپور کې راغلي دي چې د همکاریو په دې بیا پیلېدو کې د مهمو وسایلو انتقال شامل دی چې په دې برخه کې وروستي شیان په 2000 کال کې په بیړۍ کې انتقال شوي دي په ملګرو ملتو کې د ایران استازي مجید تخت روانچی د ملګرو ملتو پلاوی ته په دسمبر کې ویلی وو چې لومړنۍ کتنې ښکاري چې دا اطلاعات سم نه دي جال شوي دي ملګرو ملتونه له اوږدې مودې راهیسې شمالي کوریا او ایران د توغندیو د پراختیا په برخه کې پر همکارۍ تورنوي د ازبکستان ولسمشر د خپل هیواد د پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې د ولسمشرۍ ټاکنې په دغه هیواد کې په اکتوبر کې ترسره کیږي د دې تصویب شوې لایحه له مخې د ولسمشرۍ او پارلمان عمومي ټاکنې د اکتوبر د وروستیو 10 ورځو په لومړۍ یکشنبه ترسره کیږي سږ کال دا یکشنبه د اکتوبر له 24 سره برابره ده پخوا په ازبکستان کې هر 5 کال وروسته د ولسمشرۍ انتخابات د دسمبر د وروستیو 10 ورځو په لومړۍ یکشنبه ترسره کېدل د پارلمان غړیو تیره میاشت د دې ټاکنو لپاره د نوې نیټې وړاندیز وکړ تمه ده چې اوسنی ولسمشر شوکت مرزیایف په دې ټاکنو کې په خپل هم برخه واخلي د روغتیا د نړیوال سازمان WHO د کارپوهانو ډله چې د کورونا وایروس د خپرېدو د څرنګوالي په اړه د څېړنې لپاره چین ته تللي د خپلو تحقیقاتو جزئیات نن په ووهان ښار کې رسنیو ته وړاندې کوي WHO په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلې دي د نړیوالو کارپوهانو په ګډون دا ډله به چې د کووید-19 ناروغۍ د پیل د څرنګوالي په اړه تحقیقات یې له چینایي همکارانو سره په ګډه د 4 اونیو په ترڅ کې بشپړ کړي دي د خپلو موندنو راپور نن په یوه خبري غونډه کې اعلان کړي د کورونا وایروس د سرایت راپور لومړی ځل د 2019 کال په دسمبر میاشت کې په ووهان ښار کې وشو په دې ناروغۍ تر اوسه پورې په نړۍ کې شاوخوا 2.3 میلیونه کسان وژل شوي دي د جرمني صدر اعظم د ختیځ مدیترانې په سمندرګي کې د ترکیه او یونان ترمنځ د لانجې د هواري لپاره د خبرو اترو غوښتنه وکړه د جرمني حکومت په یو بیان کې چې پرون خبر شو ویل دي چې انګلا مرکل د ترکیه له ولسمشر رجب طيب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې په دې سیمه کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړ. په بیان کې د حکومت د ویان سټیفن زیبرت په وینا راغلی دي چې میرمن مرکل په دې برخه کې د مثبتو اقداماتو هرکلی کړی دی او د پاتې مسایلو په اړه د بحث لپاره د مذاکراتو غوښتنه کړې ده. ترکیه او یونان د ختیځ مدیترانی په اوبو کې د قلمرو او د سمندر په تل کې د طبي زیرمو د حقونو پر سر لانجه لري. همدارس ترکیه او قبرس په دې سیمه کې د طبي زیرمو پر سر لانجه کړې ده. دا خبرونه
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي رادیو اونیز خبرونه ځوان فکر ته شرغ لاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر اوو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیو او اف ام 3.15 دوام کوي. ځوان فکر خبرونه زملالی بشیر وړاندې کوم او تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. نن په ځوان فکر پروګرام کې پر دې موضوع خبرې کوو چې د افغانستان د اوبو بندونه د عادي وګړو پر ژوند څومره اغیز لري، په ځانګړې توګه د ځوانانو په برخه کې څه ډول تغیرات راتلای سي. نن ولسمشر محمد اشرف غنی او هند صدر اعظم نریندر مودی د شاتوت د برېښنا د بند د رغونې د پروژې سندونه لاسلیک کړل. د 280 میلیون ډالرو په لګښت د دې بند د رغونې تړون ولسمشر غنی او صدر اعظم نریندر مودی نن په مجازي سرمشریزه کې لاسلیک کړ. د کابل د سیند پر سر په للندر سیمه کې د پلان سوي شاتوت بند له جوړېدو سره به د چارواکو په وینا د کابل شاوخوا 2 میلیون وګړو ته د څښاک اوبه ورسیږي او د پلازمینې ځکنی او بو د وچې دوستون زبه حوارسي. شاتوت هرات له سلما بند وروسته د افغانستان دوهم بند دی چې د رغونې چارې هندوستان پر مخ وړي. پر دې موضوع د نن په خبرونه کې د خبرو لپاره را سره د اوبو د تنظیم متخصص ښاغلی فضل الله اختر او ځوان فعال حنیف الله پشهي ګډون کوي. تر هغه مخکې چې له ښاغلی فضل الله اختر سره خبرې پیل کړو، د همدې بند په اړه به د معلوماتو لپاره یو مرکې ته ورسو چې نن په کابل کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندر مودی د شاتوت بند د جوړولو تړون په آنلاین بڼه لاسلیک کړی دی او د اوبو د مدیریت د تنظیم کارپوهان وایي چې پلازمینی کابل ته دا اوبه دا بند ډیر مهم دی ځکه د اوبو رسولو شبکه به ور باندې فعاله سي. پر دې اړه به نورې خبرې هم کوو، خو لومړی له کارپو د په بخښنې سره د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د پوهنځي له استاد محمد عاصم معیار سره د صفی الله ستانکزي مرکه اورو. د شاتوت بند او د اوبو د مدیریت په برخه کې د هند د نورو مرستو په اړه صفی الله ستانکزي له ښاغلي معیار څخه پوښتنه کړې او د داسې وایي.
د شاتوت بند جوړول واقعا یو خوشاله کوونکی خبر دی ځکه دا بند د کابل ښار دپاره ځانګړی ارزښت لري. یو ارزښت چې که زه په ترتیب ورته اشاره وکړم هغه دا دی چې دا به تر ټولو د مخه د سیلابونو په کنټرول او په مخنیوي کې ډېر مهم رول ولري، ځکه موږ کابل ښار ته چې درې سیندونه لرو او یو له هغو سیندونو څخه به د دې بند په مرسته کنټرول شي، دا کولی شي د سیلابونو کچه چې په تیرو کلونو کې پیښه شوې وه په ډېره پیمانه راټیټ کړي. نو دوهم ګټه یې زه تاسو ته په ګوته کولی شم چې دا بند هدف یې دا دی چې د کابل ښاریانو ته د اوبو په رسولو کې هم مرسته وکړي. له دې څخه به د کابل ښار د اوسیدونکو د اوبو دپاره ډېره زیاته ګټه واخیستل شي او د هغوی دا ستونزه به هم حل شي. دریمه ګټه یې همدا ده چې موږ په کابل ښار کې او د دې شاوخوا سیمو کې د اوبو د ځمکې لاندې اوبو د کمښت سره مخامخ یو، چې دا بند او د دې بند زیرمه کول او زیرمه مرسته کوي تر څو د ځمکې لاندې اوبه تغذیه شي، چې هغه به وروسته هم د ښار د اوسیدونکو او نورو خلکو لپاره د هغو استفاده او کارول به آسانه وي. نو په مجموع کې که زه دا ټکی راغونډ کړم، دا دی چې د شاتوت بند جوړول یو ډیر مهم خبر دی او خوشحاله کوونکی دی او خدای دې وکړي چې ژر بشپړ شي، داسې نه چې د سلما او د شاوروس بند په تېر لږ کارونه وروسته پاتې شي، په دې هیله چې کارونه په وخت بشپړ شي او د امنیتی او د نور سیاسي تحولات د بند چارې اغیزمنې نه کړې.
بله، تاسو یادونه وکړه چې د ځمکې لاندې اوبو تغذیه به کیږي د همدغې بند په جوړېدو بشپړېدو سره. په عامه اصطلاح باندې به خلکو ته په څه شکل باندې ګټه ورسیږي او په څو کلونو کې به دغې ګټې ته په تمه شي خلک؟
پلان خو دا دی چې بند به تقریبا په درې کلونو کې بشپړ کیږي او عامو خلکو ته د دې بند څخه یوه د اوبو رسونې شبکه هم په نظر کې نیول شوې ده، چې د هغې شبکې په مرسته به د کابل ښار ته اوبه رسول کیږي. نو دا په مستقیم ډول د خلکو کورونو ته اسانتیا راولي او د خلکو په ژوند کې تغییر راوستی شي، او وروسته د ځمکې لاندې اوبه په دې توګه چې چېرته اوبه زیرمه شي نو هغه طبعا ځمکې ته په یو معین مقدار سره تغذیه کیږي، چې هغه یو مثبت بدلون د کابل په سیمه کې راوستی شي. ځکه اوس مونږ په کابل کې ډېر زیات د اوبو استخراج لرو او دا د دې سبب شوی چې د ځمکې لاندې اوبه زیانمنې شي او یا هم کمې شي، کیفیت یې هم خراب شي. نو که چېرته اوبه زیاتوالی پکې راشي بیا هغه هر څه بیرته رغول کیږي.
مننه غواړم وپوښتم جناب معیار، چې د هندوستان دغه شراکت د اوبو د مهار او مدیریت په برخه کې له افغانستان سره څومره مهمه ده، او فکر کوئ چې که کوم خنډونه وي هغه که یاد کړئ چې په څه ډول باندې به هغه خنډونه د دغې همکارۍ او شراکت مشارکت لپاره باید حل شي؟
د هندوستان البته پانګونه ډېره ستراتیژیکه ده، تللې د افغانستان په مهمو چارو کې پانګونه کړې. که چېرته موږ د سلما بند یا د افغاندوستۍ هند دوستۍ بند ورته اشاره وکړو، او یا هم د اوسنۍ بند چې کوي ډېر ستراتیژیکو مواردو کې پانګونه کوي، او دا یو د افغانانو سره د دوی هغه رښتینولي ښیي. یو خند چې ممکن د دې بند چارې لږ متاثره کړي، هغه متاسفانه باید څه ووایم چې تر اوسه هم دا ځنډېدلې وي، دا دی چې د افغانستان دغه سیاسي وضعیت او د سولې خبرې دي. که چېرې په دغه خبرو کې حکومت ته اوسنی نظام ته څه مهمه سترګه ونه کتل شي، ممکن د دغه بند چارې به ټاګنی شي. خو هیله دا ده او موږ وړاندینې هم دادي چې انشاءالله داسې به نه کیږي، او دا یوازینی خند دی چې دا بند لري. نور په امنیتي لحاظ په نورو لحاظو باندې دا بند کومه ستونزه نه لري، او انشاءالله چې کارونه به یې په وخت بشپړ شي.
مننه کوم. یوازې یو بل پوښتنه چې د ختیز لپاره به مهمه وي، په کونړ سیند باندې د بندونو چارې فکر کوي چې یوازې امنیتي تهدیدونه دي چې نه یې پرېږدي، که نور مسایل هم شته چې باید هغه حل شي؟ له تخنیکي پلوه څومره مهمه ده چې دغه خنډونه لري شي که ستونزې وي په دې برخه کې؟
د کونړ سیند یو بل مشکل لري، هغه دا ده چې هغه د پولې اوښتونکي اوبه لري، لکه ترانسپورټي چې مثلا د ډیورنډ کرښې نه اوړي. نو هلته دریم ګړي یا بے طرفه ارګانونو ته لکه ورلډ بانک یا نورې ادارې د هغوی پانګونې ته په دغه رقم شرایطو کې چې افغانستان او مثلا پاکستان یو د اوبو په اړه کوم تړون ونه لري قانوني ستونزه ایجادېږي. خو د هند غوندې یو هېواد چې هلته پانګونه وکړي هغه ستونزه نه لري، او داسې ډېر موارد پاکستان کې هم شوي چې چین مثلا پانګونه کړې ده او هغوی بیا د هند اندېښنو ته پام نه دی کړی. نو که چېرته هند هلته پانګونه وکړي دا امکان لري، خو نورې پانګونې یو څه محدودیت لري. د ما د معلوماتو په اساس د سږ کال د بودیجې سند هم چې ما کتلی، په هغو کې د کونړ په سیند باندې د کامې بند ته بودیجه ورکړل شوې ده، خو په دې هیله چې د هغوی اړوند چارې هم پیل شي. نو د هغوی بندونه د تخنیکي مواردو کې ستونزه نه لري، او فقط ستونزه یې دا ده چې لاندې نه هېواد په پورته برخه کې د بندونو جوړولو سره مخالفت کوي، او دغه یو قانوني خند ګرځېدلی دی بې طرفه پانګونې په لپاره. نو که چېرته هند او داسې نور هېوادونه پانګونه وکړي هغه به ستونزه نه وي.
د کابل د پولی تخنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چارپیریال ساتنې د پوهنځي استاد محمد عاصم معیار مو واورید چې د نن ورځې د هغه تړون په اړه خبرې وکړې چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هندوستان د صدر اعظم نریندر مودي ترمنځ د شاتوت د برېښنا د بند رغونې د پروژې په اړه لاسلیک سو. تاسې د ځوان فکر خپرونه اورئ د ازادي راډیو ده. په دې خپرونه کې د ګډون د خبرو لپاره له موږ سره زموږ میلمانه د افغانستان د اوبو د ملي ادارې ویان نظام خپلواک د اوبو د تنظیم متخصص شغالی فضل الله اختر او ځوان فعال حنیف الله پشیر سره همدا اوس پر لیک دی. لمړی به ورسم د افغانستان د اوبو د ملي ادارې ویان نظام خپلواک سره ته چې دوی په دې اړه باندې نور څه ویل غواړي د دغه شاتوت بند په اړه. خپلواک صاحب خبرونه ته شرغ لاست.
سلامونه تاسو ته درنو میلمنو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. ستړي مشي وخت مو په خیر.
ډیر مننه تاسو څخه هم چې وخت مو وایستاو په دې خبرونه کې ګډون کوي. خپلواک صاحب تاسو د اوبو د متخصص خبري واوریدلې. مخکې دوی د شاتوت بند د جوړېدو ګټې یاد کړې. دوی ویل چې د سیلابونو کچه به راټیټه سي او همداراز به د کابل ښاریانو ته اوبه ورسیږي. د راپورونو له مخې کابل ته دا بند ډیر مهم ځکه دی چې د اوبو رسولو شبکې به ورباندې فعاله سي. تاسو کولای شئ چې زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا څه معنا لري او د عادي خلکو پر ژوند د دغه پروژې څه تغییر یعنی څه تاثیر دی؟
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاستئ، نن په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او د هند هېواد ترمنځ یو شو چې د هغه له مخې به د شاتوت له لندر بند جوړېږي چې مصرف به یې د هندوستان هېواد ورکړي. په دغه بند باندې دېرش میلیونه امریکایي ډالر لګښت راځي. دغه بند د کابل ښار لپاره خورا ګټور دی. په دې وروستیو کې تاسو معلومات دی چې د نړۍ په سطحه د اقلیم بدلون چې یو لوی بحران دی رامنځته شوی چې افغانستان په ټوله کې کابل له دې څخه خالي دی. د کابل په مختلفو برخو کې د ځمکې لاندې اوبو سطحه ښکته تللې ده. بیا دا په مختلفو ساحو کې توپیر لري. په ځینې برخو کې ډېر ښکته تللې، په ځینې برخو کې لږ ښکته تللې. خود په ټوله کې د شاتوت بند جوړول به د دغه بحران د حل لپاره خورا ګټور وي. شاتوت بند د بشپړېدو وروسته به دغه بند 2.2 میلیونه ښاریانو ته د څښلو پاکې اوبه برابروي. د دې تر څنګ به 4000 هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبه وي. دغه بند به 15 کاناله لري. هغه کانالونه چې کله بند بشپړ کېږي 15 خواوو ته به دغه کانالونه ترسېږي چې هغه د مختلفو برخو ته به بیا له هغه نه اوبه انتقالېږي او ځمکې به خړوبه وي. د دې تر څنګ یو د اوبو شبکه لري، یعنې د همغه شبکې په واسطه به بیا د 2.2 میلیونه وګړو ته به اوبه ورکول کېږي.
ډیره مننه خپلواک صاحب چې تاسو د دغه پروژې په اړه معلومات ورکړل زموږ اوریدونکو ته. اوس هم زموږ دوهم میلمه د اوبو د تنظیم متخصص شاغلی فضل الله اختر ته شرغلاست وایم. اختر صاحب سلامونه دی ورسیږي.
مننه ولای خور، خوشاله سي.
اختر صاحب تاسو د اوبو د تنظیم د متخصص په توګه د شاتوت د بند دغه پروژه څومره مهمه بورلې د افغانستان لپاره، او په دې اړه کراته وایئ چې د کابل ښار لپاره د اوبو مهارول څومره مهم دي؟
مننه. واقعا دا یو ښه خبر ده چې د شاتوت بند د جوړېدو تړون لاسلیک شو د افغانستان او د هندوستان په منځ کې. نن کابل چې دی مخصوصا د افغانستان پایتخت تقریبا باسي ویل کېږي چې 6 میلیونه نفوس لري، چې د هغوی ورځنی استعمال د اوبو استعمال ډېر زیات شوی دی. په ضمن کې ورسره څومره صنعتونه چې موږ دي په کابل کې وجود لري، هغه صنعتونه چې دي هغه د نمونه نه نشم یادولی، خو هغوی زیاتره د اوبو او د مشروباتو سره کار لري. نو هغې هم چې کله اوبه راوباسي دا غي اندازه تر اوسه پورې نشته. نه شاید دولت تغییر راپور ورکړل کول شوی چې 2 میلیونه دی تر یا 16 لک لیټر د ورځې هغه مشروبات لپاره د ځمکې لاندې د کاسینه اوبر او باسي او دغه استفاده کوي. نو د وخت په تیریدو سره د ځمکې لاندې اوبو استعمال زیاتېږي، او یو شی چې ډېر زیات کم وو هغه دلته د اوبو ځمکې لاندې د اوبو کاسه چې دغه تغذیه وه، تغذیه ډېر زیاته کمه وه. نو هغې سره د کابل په خاط په مختلفو برخو کې چې د نفوس زیات دی او چېرې چې صنعتونه هغه شوي دي، کارخانې جوړې شوي دي، هلته د اوبو سطح ډېره زیاته لاندې تللې وه. نو د شاتوت په جوړېدو سره امکان لري تر ډېرو پورې د کابل ښار کې د ځمکې لاندې د اوبو سطح چې د هغه جګه شي هغه جګه شي ورسره. او بل د سکل اوبو کوم سیستم چې دی په ټول افغانستان کې به مخصوصا په کابل کې هغه مکلان دی بډې خراب شي وي دي کیفیت د نگانه لري ځکه خراب شي وي دي نو کچته د بند جوړېدو سره هغه نتورک وی هغه جال خور کښې په کابل خار کې نو کابل خاریان وکول شي د سکلو پاکو بوتل سره پیدا کی په دې سره به هغه مرضونه چې هغه د اوبو د لارې پیدا کیږي انتقالیږي هغه به کم شي او ټوله مهم شی چې دی هغه د ځمکې لاندې د اوبو تغذیه او د هغې سطح لوړېدل دي چې د کابل ښاریانو سره او یا هغه شبکو سره چې دولت د لارې د هغې په ذریعه خلکو ته اوبه انتقالیږي هغې سره کومک کولی شي.
ډېره مننه اختر صاحب، تاسو ته به بیا هم راځو او ښاغلی نظام خپلواک صاحب هم له موږ سره دی، خو زه اوس ورځم ځوان فعال حنیف الله پشهي صاحب ته. پشهي صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست.
سلامونه تاسو او ستاسو قدرمنو مېلمنو او ټولو اوریدونکو ته.
ډېره مننه چې تاسو وخت وایستی او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. پشهي صاحب، تاسو د خلکو پر ژوند او اقتصاد د دغه پروژې څه ډول تمه لري، په ځانګړې توګه د ځوانانو لپاره د کار برابرېدو په برخه کې د یو ځوان فعال په توګه تاسو څه ډول د تمې لري له دغسې پروژو څخه؟
لومړی خو زاید دی چې د دغه ستري پروژې مبارکي تاسو او تاسو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم، چې دا د افغانستان او په خاص توګه زمونږ د کابل میشتو هیوادوالو لپاره یو ښه زیری دی، ځکه د اوبو د کمښت له وجې همیش د کابل ښاریانو شکایتونه د رسنیو پورته کیږي او موږ د نوموړي حالاتو شاهدان یو. بیا ځای دی چې د هندوستان له هیواد څخه مننه وشي چې همیش د زیربناو په برخه کې او همیش د ځینې مهمو اقتصادي برنامو کې د افغانستان لاسنیوی کړی، چې شاتو کې دوهم او سلمای د لومړی تر ټولو ستر مثال دی. دغه نوموړی بند چې د ابیرۍ او د ځمکو د لاندې اوبو د تخویر په نیت باندې جوړ شوی، مختلفې ګټې د ځانه سره لري چې مخکې متخصص صاحب هم اشاره وکوله چې هغه د اوبو زیاتوالی دی یا د ځمکو د خړوبولو یو معیار دی، او تر څنګ کې د نویو ځمکو د پیدا کولو او د 2.5 میلیونه انسانانو لپاره یا د 2.2 میلیونه انسانانو لپاره یا د کابل میشت وګړو لپاره دا د څښاک اوبه چې بیا هغې ته د تصفیه کارۍ د سیستمونه او شبکې جوړېږي، وروسته د هغې نه دا ډېرو خلکو ته لکه څنګه چې ما مخکې د 2.2 میلیونو څخه زیاتو انسانانو خبره وکوله هغوی ته د څښاک د اوبو برابرولو بحث دی. دا په ټوله کې یو ګټوره پروژه ده او د افغانستان د زیربناو لپاره او د کابل لپاره مهمه پروژه ده. دا پروژه چې د مخکې ورته درې کاله اشاره وشوه چې په درې کالو کې جوړېږي، خو یو شمېر معلومات چې موږ ترلاسه کړي هغوی شپږ کاله وي. نو د شپږ کالو په دوران کې معمولا د بند جوړولو په چارو کې به زموږ په لسګونو هیوادوال ځوان کشر په خاص توګه هغوی به په کار باندې بوخت وي، څوک چې تحصیل تعلیم لري او په نوموړو برخو کې تخصص کړی وي یا مسلیانې کړي وي، هغوی به هم او که څوک تا تحصیل لري د کار په برخه کې به ورسره مصروف وي. دا په له هرې زاویې چې نوموړې پروژه وڅېړل شي نو له هرې زاویې د ځان سره ډېرې زیاتې ګټې لري چې دا بند په 2.5 متره لوړ وي او 6 متره پلنوالی به ولري د ځان سره.
ډېره مننه پشهي صاحب ستاسو د نظر څخه چې زموږ له اوریدونکو سره مو شریک کړ. خپلواک صاحب، یو ځل به بیا تاسو ته درسم، همدا د دې پوښتنې سره اړوند پوښتنه به ستاسو مخکې هم پرې کښېږدم چې د دغې پروژې له رغېدو سره ځوانانو ته د کار د زمینې برابرېدو په برخه کې څومره خوشبیني سته؟
بالکل، دغه پروژه ما وړاندې ځینې مشخصات وویلې، یعنې په ټوله کې د دغې پروژې اصلي موخې دا دي چې د کابل 2.2 میلیونو ته د سکلو پاکې اوبه ورکړي، د هغې تر څنګ د ځمکې لاندې اوبو سرچینې پیاوړې کړي، د کرنیزو ځمکو خړوبولو تر څنګ به په دغه یعنې د دې بند جوړولو سره به هلته د سرګرمۍ لپاره یو تفریحګاه رامنځته شي چې هلته به هیوادوال د سرګرمۍ لپاره ورځي، یعنې دغه هم په پام کې ده. نو په هغه صورت کې بیا دا بند د ځوانانو لپاره او په ټوله کې د دغه سیمو خلکو لپاره د اقتصاد یو هم منبع ده، چې کله په یوه سیمه کې چې د هیواد مرکز دی هلته یو تفریحګاه رامنځته کیږي، معمولا هلته ځوانان په کار کېږي، د کار زمینه مساعدېږي او خلک کولی شي چې د هغه نه ګټه پورته کړي. نو دغه بند په ټوله کې په هر اقتصادي اړخ دی، او که د اوبو د سرچینو پیاوړتیا ده، او که د ښار د هغه وو چې کړی شوی دی یعنی دا غد بیا پاکې دول لپاره هم ډیر موثر دی پټوله کې شاتو تلندر په هوا کې ول هغه بندول ته خده چې خورا غټور او د دغه بند جوړیدل به اولو یې لاسته راوړنه وي.
خپلواک سپ ډیره مننه. یو بل پښتنه به د افغانستان د گاونډیانو په اړه وکم. تر دې مخکې د افغانستان او به گاونډي هیوادونو ته یعنی وړیات لري چې خپلواک سپ زما ژغ درځي. بلې نو ډیرې وختونه ما ویل چې تر دې مخکې د افغانستان او به گاونډي هیوادونو ته وړیات للی او اوس هم په ځینو مواردو کې ځي. ډیرې وختونه د افغانستان گاونډیانو د افغانستان د اوبو له مهارولو سره مخالفت شودلې دي. په دې برخه کې د شاتوت د بند جوړېدو په مورید کې کتاس په مشخصه توګه مشته وایي چې د پاکستان عکس العمل شاید سوي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوبو پر موضوع باندې کومې موافقه دي که تاسو د هغه په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ؟
ګوره یو څه زموږ حکمه هغه دا ده چې موږ د اوبو په برخه کې یعنی د ټولو نړیوالو قوانینو او د افغانستان د اوبو قانون په کتو موږ د اوبو د مدیریت او مهار بشپړ صلاحیت لرو او دا زموږ حق دی. یعنی افغانستان په دغه برخه کې
خپلواک صاحب په بخښنې سره ستاسو ژغ قطع شو. بلې ستاسو ژغ موږ ته سم نه راځي که تاسو خپل موقعیت ته څه تغیر ورکړئ چې بلې خپلواک صاحب زموږ ژغ تاسو ته درځي. متاسفانه چې د خپلواک صاحب ژغ نور موږ ته نه راځي. اوریدونکو له دوی سره به موږ هڅه وکړو چې یو ځل بیا په تماس کې سو او د دوی ژغ خپلواک صاحب که تاسو خپل موقعیت ته تغیر ورکړئ. بلې زموږ ژغ تاسو ته درځي خپلواک صاحب. خپلواک صاحب تاسو چې خبره پیل کړه له هماغه وروسته موږ څه وانه اوریدل. که تاسو خپله خبره بیرته درسره وکړئ مهرباني وکړئ.
یعنی د یو څه چې یادونه وکړم هغه دا ده چې د افغانستان د اوبو قانون او د ټولو نړیوالو قوانینو ته په کتو افغانستان د اوبو مدیریت او مهار کې ستونزه نه لري. موږ د خپلو اوبو د مهار او مدیریت او په دې باندې د لوی بندونو یا خپلو ځمکو ته تړل د دې بشپړ صلاحیت لرو. دا زموږ قانوني حق دی. دا که د هیواد په هره برخه کې هلته په شمال په جنوب په شرق په غرب هر برخه کې وي زموږ خاصي خپل د بندونه جوړ کو.
خپلواک صاحب بیا هم موږ ستاسو ژغنه اورو. تاسو ته به هڅه کوو چې یو ځل بیا در سره زموږ د تلیفون اړیکه وصل سي. ښاغلی فضل الله اختر صاحب ته ورسم. اوس هم غواړم چې خپل اوریدونکو ته اعلان وکړم. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې زموږ له میلمنو څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. زه به د خپل تلیفون شمیرې تاسو ته اعلان کړم. 0999203504 او 0500 زموږ د تلیفون شمیرې دي. تاسو کولای سئ پر دا تلیفون موږ ته زنګ راووهي او له موږ سره خپلې تبصرې یا پوښتنې مطرح کړئ. اختر صاحب تاسو د خپلواک صاحب خبرې واورېدلې. تاسو په دې اړه چې که یو څه زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوبو د مهارولو موضوع څومره یوه لانجمنه موضوع ده او دا چې د افغانستان لپاره دا خپل اوبه مهارول شایي د دوی عکس العملونه هم راو پاروي. تاسو څه فکر کوئ؟
مننه. څنګه تاسو پوښتنه وکړه؟ طبعا پاکستان اکثر رادیوګانې نننی خبر سره که تاسو پاکستانی مطبوعات شاید تعقیب کړئ تاسو به وګورئ چې د لامیش چونکې هندستان پکې د تمویلونکو د دې بند جوړول دی بل نوم ورکول کیږي ان شاء الله لپاره او طبعا هغه لپاره دا افغان وړ خبره ده او غوی اداريږي چې شاید دا غوی لاندې پایناب کې کوم پروژې د کار لاندې دي شاید هغه ډېر زیات متاثر شي او هغه شاید د نور خطرناک اثراتو فکر کوي چې شاید دا غوی په زراعتو بندونو او د برق په پیداوار باندې ولري. خو یو شی ضروري ده چې هغه ته باید اشاره وشي. دلته هغه دا ده چې اصولا کله چې داسې شریک وو باندې پاینا مملکت یا زمون حساب کې د وسنۍ کیسه کې پاکستان کچې کچا تکمه پروژه په پلان کې لري، نو دوی باید خلن د افغانستان سره معلومات شریک کړي چې موږ مثلا په پلاني سین باندې دغه یو پروژه کار لاندې لرو. آیا که تاسو کوم پروژه کار لاندې لرئ چې آئنده کې شاید وکړي دغه د پاینا مملکت یا د پاکستان مثلا پروژه د منځ یو سی دغه تاثیرات کم کی، نو دوی هم باید داسې معلومات د افغانستان سره شریک کړي وي چې آیا دوی پاینده کې داسې کوم پلان لري په فلاني سین باندې یا په هغه باندې د اوبو په منبع باندې. نو چا به نوی نه لیکړي، هغوی هم داسې نه لیکړي، پخوا هغوی هم کشور کړی وو خپل ټولې بندونه چې څومره وزراتی پروژې چې وي نورې پروژې چې دغه اوبو سره تړاو لري هغې ته انکشاف او پراختیا ورکړې وه او افغانستان دغې نه خبر نه اوس چونکې د افغانستان نفوس ورځ تر بلې زیاتېږي. بله خبره دا ده چې زمونږ اتکا په زراعت باندې زراعت مو مؤثر نه دی، موږ د یو فصل کې هم خود کفا نه یو، اگر چې زمونږ سطحي اوبو استفاده د ټولو اوبو د استفادې په حساب سره که موږ مقایسه کړو تقریبا 99% اوبه موږ په زراعت کې استعمالو، خو موږ په یو واحد فصل کې هم خود کفا نه یو، نیازمندي مو زیاته ده د خوراک لپاره، نو دغه اوبو استعمال زمونږ زیاتېدای شي. مجبور یو، افغانستان مجبور دی چې د خپل خلکو ته د رزق د بندوبست لپاره دغه سی پروژې په کار واچي. بل خبره دا چې افغانستان کوم مشکل سره مخ دی، هغه دا چې زمکه لاندې وبو چې دی هغه ورځ تر بلې ښکته روان دي، استفاده زمونږ زیات شوې ده، زمونږ باید په صنعت کې په تقابل کې دی، او صنعت ورځ تر بل انکشاف پیدا کوي، نو د اوبو استعمال زیاتېږي، نو تبن زمکه لاندې اوبه راخل کیږي، تبن د سطحي اوبو کې نه اوبه راړول کیږي، نو زمونږ په زراعت تاثیر پرې باسي، زمونږ په صنعت تاثیر پرې باسي، زمونږ په نور سکتورونو هم تاثیر پرې باسي، نو موږ هم مجبور یو، افغانستان هم مجبور چې دغه اوبو استفاده زیاته کړي. د دغه لپاره افغانستان باید لپاره لابي وکړي، مثلا خپل پارلمان کې باید دغه دغه داسې یو ټیم موجود وي چې هغه په دې تخنیکی نزاکتونو پوه شي چې آیا موږ ولې اوبه باید واړو، ولې باید خپل اوبه مدیریت کړو. موږ باید په وزارت خارجه کې داسې لابي ټیم ولرو چې هغه وکولی شي بین المللي فورمونو کې دا خبره مطرح کړي چې موږ په کومو اساساتو باندې ولې باید داسې هغه وکړو، خپل اوبو مدیریت ته تیزی ورکړو. وجه دا ده که تر څو پورې زموږ سیاسون خاموش شي دغه شانتي مشکلات به زیاتېږي، د خلکو اعتبار به په موږ باندې کمیږي، ځکه دغه مشکل شته اصولا هغې که عملاً پدې باندې کار کوي د لپاره لابي کوي. بل یو 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 ضروري خبره دا چې د اوبو په برخه کې اساسي تحقیقاتو ضرورت ده چې دغه تاثیرات په پایناو مملکتو باندې او په سراو مملکت کې مثلا په افغانستان کې دواړه چې محاسبه کې موږ متاسفانه اساسي تحقیقات نه لرو. په افغانستان کې خپل د اوبو تنظیم ملي ادارې تاسو کوم څېړنې نه تر سره کړې، نه کوم داسې اداره لري، نه کوم داسې شی لرو که ساينسي چې هغه په اساس موږ وکولی شو په داسې فورمونو کې بین المللي فورمونو کې موږ بحث وکړو د شیانو باندې او استدلال وکړو شو چې په څه وجه موږ خپل اوبو باید مدیریت کړو. نو دغه تخنیکی څېړنې کمښت افغانستان ضرورت لري چې دغه تخنیکی څېړنې وکړي، دغه مراکز ایجاد کړي چې دغه څېړنې مخته یوسي، او بیا دغه نتایج د ملي ادارو سره د ملي سطح باندې ټول پوهنتونونو سره ولایاتو کې دي که مرکز کې دي، افغانستان پارلمان ته، سنا ته، وزارت خارجه کارمندانو ته، زموږ سفیران صاحبانو ته دغه ارقام او پیش کی او غوته مختلف ورکشاپونه دلاري د ارقام او خې دغه ساينسي استدلال سره او کتاب سومن وکول شو چې یو د مازله مخامونی سو هم زمان وکول شو خلکو تاګای ورکو او تر څو په موثره طریقې سره د افغانستان د اوبو مهار او تنظیم پر مخ یوسو.
ډیره مننه اختر صاحب. اوس هم د پشي صاحب څخه به پوښتنه وکم، پشي صاحب تاسو د دغه ډول پروژو لکه د شاتوت د بند پروژه چې د دغه په اړه که تاسو مشتوایست چې د ډول پروژو د امنیت نیول څومره مهمه ده او د امنیت په برخه کې خلک څومره اندیشنه درلودلای سي په داسې وضعیت کې لکه اوس چې دی په هیواد کې، یعنی امنیتي وضعیت ته پکتو؟
نو اوسنی جنگ موږ تر ډیره روان ناورین او روان جنگ ته د اقتصادي جنگ په نوم هم ورکول شو، او د شکر ته چې موږ یو شمېر همسایه ممالک زمنګ د هر نوو ترقې او پرمختګ باندې ګرځي او کوشش کوي چې زمنګ هیواد په بوراني وضعیت کې قرار لري، لکه څنګه چې تاسو د اوبو مخکې یادونه وکوله چې زمونږ له اوبو کلونه کلونه یا پاکستان په خاص توګه د کونړ د سیمې یادونه کولی شو، بیا د لغمان دوه چیندونه، د علیشنګ او الینګار، او بیا د کابل او کاپیسا څخه راغلي چیندونه چې چیندونه چې بیا د کونړ د سیمې سره یوځای کېږي او پاکستان د هغوی کلونه کلونه له دې نه د خپلې ځمکې خړوبه کړي، د دوی د برق نه استفاده کړې ده، د هېواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې ډېر مهم رول لوبولی. نن چې افغانستان حکومت کې دا ظرفیت پیدا شوی، یا هم زموږ منطقي هېوادونه او یو شمېر نړیوال د همکار او شریکان ممالک اوس په افغانستان کې زیربنا او د په ترتیب کې هغوی غواړي چې خپله مهمه ونډه ولري، نو د شفرته چې دا د یو شمېر همچای ممالکو ته دا د زغم او د منلو وړ نه ده، په خاص توګه د پاکستان او ایران، ځکه هغوی دایمي د دې اوبو څخه استفاده کړې ده. نو نن د مدیریت یوه توقع پیدا شوې ده په افغانستان کې، نو که چېرته موږ دلته د بیا رغونې چارې د نوموړو برخو کې پیلېږي، نو د شک پرته چې دوی به د لاسوهنو ته ادامه ورکوي او کوشش به کوي چې یو نوی دغه ملي پروژې زموږ سبوتاژ کړي. خو یوه مثبته نقطه ده په ټوله کې، دا ده چې افغانستان ولسونه په خاص توګه دا د بیا رغونې د پروژو په کلک او په قوي عزم باندې حمایت کړي. یعنې تنها دا نه چې پولیس ساتنه وکړي یا ملي اردو ساتنه وکړي یا زموږ امنیتي لیکې ساتنه وکړي، هر افغان هغه د بیا رغونې د پروژو دپاره هم ملي پولیس دی او هم ملي اردو ده. حتی په هغه مناطقو کې چې د دولت د مخالفینو تر ولکې لاندې دي، په اکثریتو سیمو کې البته هلته د بیا رغونې چارې روانې دي او څوک یې ممانعت نه کوي. البته چې استثناءات شته، په ځینو مناطقو کې به مخنیوی کېږي، زموږ په چکونه والوجول کېږي، زموږ سړکونه ورانېږي، چې تازه تر شا هم چې څېړنه وشي همدغه همسایه هېوادونه وي. نو تر ډېره پورې د دې هغه هېوادنۍ مینه او کم یووالی چې د بیا رغونې په برخه کې شته، دې تضمین موجود دی چې انشاءالله چې دغه لویو پروژو به حمایت او امنیت به خپل ولسونه ټاکي، او کوم بخش چې سیاسي برخه ده او هغه موږ همسایه ممالک چې هغه موږ پر مختګ راغلي، د دې وړاندې نه هم کولای شو چې د خامخه د دغه شی پروژو د سبوتاژ یا د درولو په خاطر به خپل هلې ځلې هم کوي. یو شی چې ټول افغانانو دایمي د کډری د افغانستان کې وروستي نظامونو د انتقالي دورې څخه تر دې نه پورې کړي، هغه د همدې بندونو د باسازي باز دي. تر ټولو لومړی ټول افغانانو هم دې ته ورکړو. اگر چې موږ حکومت په دغه برخه کې هغه هلې ځلې کده منطقي دي او دونو د حمایت جلب کړي دي، خو خپل بودیجه باندې ابنه څنګه چې لازم و نه وکړي او نه دي کړی، یعنی کوم د سلما بن یادونه کوو او کوو د شاکی یادونه کوو، یا دغه چې نور واجبو چې د سلما غوړیګانی کړی دوی یادونه کولې، خو دا چې حتی د مشرقي ولایت څخه مخکې چې ما یادونه وکړه دلته د لغمان کې تر ټول کال هغه رواني وبې د کلګوش د الګار چې د کلګوش بن یادونه شو، چې هغه تاسو څنګه غواړئ حکومت یادونه کوي چې دا به جوړیږي، هغه نه د هغه د باس تولید د ډېر ځمکې به پیدا شي، او د اوبو سطح لکه څنګه چې اوس ویل کېږي چې په افغانستان کې د اوبو سطح ډېره ټیټه شوې ده او ځمکې لاندې تللې ده، هغه کولی شي چې بیا هغه سرچینې راغونډې کړي. نه تر څنګه د علیشنګ سیند دی چالته د وطن ګټو بندې، او بیا تر ټولو په مشرقي تر ټولو هغه کی آپشن او یا تر ټولو لوی سل د اوبو منډې چې د هغه موږ د کونړ سیند دی، دا هغه مناسب دي چې د حکومت په کراتو په کمپاینونو کې په باندې باندې د مشرقي خلکو نه رایې اخیستي تر څو دوی دوامداره بندونه جوړي، خو متاسفانه نه دي شوي. او د دې تر شا هم زمونږ د منطقي د هېوادونو لاسوهنې او هم زمونږ د حکومت هغه قاطع تصمیم نشتون دی. خو په ټوله کې د بیا رغونه کې د افغانانو قاطع حمایت د ټولو وړو پروژو په خاص توګه دغه چې ملي پروژو څخه دایمي وي. کومو تاسو اوس په اجتماعي رسنیو کې وګورو، په زرګونو او په لکونو به د هېواد بهر په افغانستان کې د نوموړي پروژې په هکله ځوانانو خپل نظرونه څرګند کړي او امیدواري ښودلې ده، او د پرمختګ یوه ذریعه او وسیله دغه چې پروژې ګڼلې دي. نو موږ ویلی شو چې دلته یو اراده او یو کانسپټ د بیا رغونې او بیا د باسازۍ موجود دی، او په پوره توان او قدرت سره افغان ولسونه چې دي د خپلو لویو پروژو په خاص توګه دغه ملي ارزښتونه دفاع کوي.
ډیره مننه پشهی سیف تاسو نظر مو هم اورید. اوس هم اوریدونکو تاسو ځوان فکر پروگرام اوري تاسو پښتني او تفسیری برا واخلم. زموږ میلمانه د افغانستان د اوبو د ملي ادارې ویان نظام خپلواک د اوبو د تنظیم متخصص شاغلی فضل الله اختر او ځوان فعال حنیف الله پشهی را سره دی. مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده. بله که تاسو خپل نوم وایست او بیا موږ ته که پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
سلامونه ملالی بشیر خان میلمنو سره محمد قاسم زبرمن ولایت صدر فارکه.
ځواک صاحب مننه چې تاسو ازادي رادیو ته زنګ وهلی دی. د ځوان فکر خپرونه اوري که تاسو زموږ د میلمنو څخه کومه پوښتنه لرئ کولای سي.
ډېره زیاته مننه کوم چې نن د هند او د افغانستان ترمنځ د شخصي بند تړون لاسلیک شو. واقعاً ډېر خوشحاله یم. د سوری مخکې د نیمروز ولایت یو بند و چې کمال خان بند و چې هغه چارې پر مخ خلاص شوې. واقعاً مخکې ډېر خوابدي وم چې زموږ اوبه ایران ته دغسې بېدلې. اوس له نیکمرغه چې موږ د هلمند اوبه نیمروز ته د نیمروز خلک استفاده ته نه کوي او د هغه نه وروسته بیا ایران ته ځي. خو واقعاً ډېر خوشحاله یم چې پدې راتلونکي څو کلونو کې ولسمشر غني د افغانستان د بندونو لپاره ډېر کار کړی دی. که چېرې موږ په بندونو لپاره ډېر داسې کارونه وکړو یو کوم برېښنا مفتوي ورته څه وکړي. زموږ د ټولو هېوادو څخه برېښنا راکش کړې ده او موږ د دغه څخه میلیاردن ډالر ارقام مزدي کوو. خو خپل برېښنا خپل بندونو څخه کار واخلو په راتلونکي کې به ځکه به مو خوړه به شي او حاصلات به مو ډېر شي او د برېښنا څخه هم برخمن شو. او د دغه څخه یو تاسو میلمنو څخه پوښتنه دا لرم چې د کجکی لپاره نور داسې نور امکانات په نظر کې نیول شوي دي او که نه د کجکی بند تاسو وګورئ چې موږ برېښنا ډېره په هلمند کې کمه ده ولې ډېره برېښنا کندهار ولایت ته حکم کېږي او د هلمند ښار لپاره دونه بسنه وکړي. راتلونکي د کجکی د بند لپاره کوم نور پروژه شته که نهشته.
ستاسو څخه ډیره مننه چې زنګ مو وهلی. استاذ پښتنه مو واخیسته. ستاسو پښتنه به زه د شاغلی نظام خپلواک مخې ته کښېږدم. خپلواک صاحب که تاسو د دوی پښتنه اخیستې وي دوی وویل چې د کجکی بند په اړه که د دغه بند ګټه هلمند ولایت ته څنګه ده چې په آینده کې به ورسیږي که نه؟ بله خپلواک صاحب ستاسو ژغ بیا هم یو ځل بیا موږ ته له بده مرغه نه راځي. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکي ته مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده. بله آزادي رادیو ده مهرباني وکړئ.
سلامونه نیک هیل احترامات جناب ملالی بشیر خورتا ستا او پسنګ کې تخنیکی همکار شمشاد ورور جان تا او ټول ملمنو تم سلامونه کوم. هیله د ټول بخراغ ټول بخ فټ فټ وسی.
ډیر مننه چې تاسو آزادی رادیو ته زنګ وهلی دی. اوس د ځوان فکر پروگرام روان دی او تاسو زموږ ملمانه اوري د افغانستان د اوبو د ملي ادارې ویان نظام خپلواک د اوبو د تنظیم متخصص شاغلی فضل الله اختر او ځوان فعال حنیف الله پشهی له موږ سره پر لیکه دی. که تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
ډیر مننه بشیر خور. دا چې زه به لنډ نظر څرګند کړم چې په افغانستان کې اوبه شته او بل رو خو ترې استفاده نشو کولای. زموږ د اوبو نه پاکستان او نور ممالک استفاده کوي او همدارنګه برقونه او هر څه ته چمتو کړي دي. زموږ کفه کرو کې د کلاګوش باندې برق چې په شهی صاحب مخکې یادونه وکړه زه دغه باندې برق ته نږدې نه تلم. ملالی بشیر خور د خوام یو غر ده خوام یو غر ده ډیر ښایسته پوزیشن کې ده. نو سو کړه ته زموږ ولسمشرم دی نورو چارواکو لوړپورو چارواکو دا هغه وکړه چې موږ به دا بند برق جوړ کړو. خو متاسفانه چې جوړې نه کړ تر اوسه پورې همداسې ویجاړ د انجینران راغله همدارنګه نور مصارف ډیر کم پې راځي. خو دوی سو کړه ته سروې وکړه جوړې نه شو کړلی. نو که دوی دغه بند برق جوړ کړي دغه برقونه جوړ کړي نو موږ به تاجکستان او بل بل ته بس موږ په موږ به برقونه قطع کوي او راخوشي کوي په موږ به ریشخان نه وهي که موږ هغه جوړ شي. او د میلمنو نه مې پوښتنه دا ده بشیر خور چې په اخره کې مې پوښتنه دا ده چې دوی څه پلانونه جوړ کړي که نه دوی څه پلان لري د بند برقونو لپاره چې خپل مشرانو ته لاړ شي او سجرات مونږ ته وکړي کنه دا باندې برغ جوړ کی.
ډیره زیاته مننه. بلې ستاسو پښتنې مو واخیستې، نظر مو هم واخیست. ډیره زیاته مننه چې تاسو زنګ راوهلې وو ازادي راډیو ته. دا پښتنه به د خپلواک صاحب و مخې ته اېږدو. یو بل اوریدونکی به هم راواخلم. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلامونه احترامات وړاندې کوم ټولو اوریدونکو ته، د محترمو میلمنو ته، تاسو ته نیک احمد خبرې کوم د میدان وردګو نه. ډیره ښایسته به زوم راخیست. موږ د افغانستان خلک هر سړی خپل کار اهلي کار وپېژني، خپل ځای وپېژني. موږ لکه د ژرندې اوبه تېرې که یا لیر اله تېرې که، موږ غټه خبره خو چې یو کار خو وشي، اوبه مو خپلې دي، غرونه مو خپل دي، د افغانستان خاوره مو خپله ده، او ګټه نور خلک تر اخلي. خلک دي هیڅوک خپلې چوکۍ په دغم نه پوهېږي، په سیاست هم نه پوهېږي، چې نه پوهېږي افغانستان خو همدغه وران کړی. موږ د ګاونډیانو محتاج یو، د نور کافرو محتاج یو، د مسلمانانو محتاج یو. افغانستان خو د سرو د سپینو چینه ده، چاتراشه یو پلو روان دي، اوبیا بل پلو روان دي، برکه د تاجکستان او ازبکستان را روان کړی. داسې دلته زموږ خوشې پرتې دي. هر شی په افغانستان کښې شته، خو زموږ په خپله معنی نه اهله خلک یو چې نه اهله یو. زه په خپله معنی خپله وظیفه نه پېژنم، بل خپله وظیفه نه پېژني، او ماشون هم د بې دولت نه اخلو، او دغه خاوره خورم او ورانه ویم، په بل معنی بل محتاج یو. دا خو موږ په خپله معنی دغه یو. بخښنه غواړم که دا زما کومه خبره تېروتنه شوې، د مېلمنو نه هم بخښنه غواړم، ټول اورېدونکو نه هم بخښنه غواړم، تاسو نه هم غواړم.
ډېره مننه. ژوندي اوسئ چې تاسو زنګ راوهلی وو. خپلواک صاحب، بیا هم ښه راغلاست درته وایو. تاسو له موږ سره بیا هم یو ځل بیا وصل شوي یاست د تلیفون له لارې. خپلواک صاحب، که د افغانستان او ګاونډي هېوادونو ترمنځ د اوبو د تړونونو په اړه زموږ اورېدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ، مهرباني وکړئ.
سلامونه. زه بخښنه غواړم، نه پوهېږم ستونزه څه وه چې بیا بیا ځل کټ کېده ټلیفون. لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، افغانستان د اوبو مدیریت او مهار په برخه کې د ګاونډیانو سره ستونزه نه لري. افغانستان د ټولو نړیوالو او د افغانستان د اوبو قانون ته په کتو موږ د خپلو اوبو د مهار او مدیریت حق لرو. دا زمونږ قانوني حق دی چې باید په خپلو بندونو باندې په کار وکړو، او ترڅو د هېواد اوبه مهار شي، او د دغه اوبو څخه د هېواد په داخل کې په مختلفو برخو کې استفاده وکړو. هغه که د برېښنا د تولید برخه ده، د ځمکو خړوبولو برخه یې ده، او یا زمونږ هېوادوالو ته د کار زمینه مساعدول دي، ترڅو د ګاونډیو هېوادونو پر ځای داخل د هېواد کې کار وکړي او په خپل وطن کې اوسي. یعنی موږ یو د هلمند معاهده لرو چې په هغه کې د ایران سره زمونږ ستونزه د موسی شفیق له وخته حل شوې ده. همغې معاهدې ته په کتو موږ د خپل اوبو د مهار او د بندونو تړلو صلاحیت لرو. اوس به هغه هېواد ته ډېرې زیاتې اوبه ځي. یعنی که چېرته دغه بندونه موږ تړو، اوبه مهار کېږي، نو بیا معاهدې ته په کتو هغوی ته موږ هغه اوبه ورکوو چې کوم د هلمند معاهده کښې ذکر شوي دي. نورو ګاونډیانو سره هم ستونزه نه لرو. یو شی چې ما یادونه وکړه چې نړۍ د اقلیم بدلون د بحران سره مخ ده. یعنی په ټوله نړۍ کښې د اوبو سطح ښکته تللې ده، ټوله نړۍ د اوبو د کمښت سره مخ ده. نو زموږ ګاونډیان چې مخکې بې حسابه اوبه مصرفولې، دوی باید هغه د اقلیم بدلون ته په کتو خپل ځانونه عیار کړي. که مخکې یو چا د 100 لیټر اوبو څخه د ورځې استفاده کوله، اوس باید د 50 او 50 په لیټرو کې ځان آماده کړي. یعنې دومره استفاده باید وکړي. همداسې که په ټوله کښې را واخلو، ګاونډیانو ته هم دغه خبره متوجه ده چې دوی باید په راتلونکي کښې دا تمه ونه لري چې د افغانستان اوبه موږ ته همداسې مفتې را شي، او څومره چې دوی غواړي هغسې ورکول شي. نه، د دغې اوبو څخه به په داخل کې استفاده کېږي، او موږ د دې حق لرو.
ډېره مننه خپلواک صاحب چې تاسو په دې اړه معلومات ورکړل زموږ اورېدونکو ته. اختر صاحب، تاسو ته به راسم. تاسو د اوبو په برخه کې متخصص یاست، د اوبو د تنظیم په برخه کې. ستاسو تحقیق ته په کتو په افغانستان کې د اوبو په برخه کې کوم کارونه دي چې لا باید وسي؟
مننه. اصلي څنګه چې وختي خبرو کښې ما اشاره وکړله، یو اساسي مشکل چې په افغانستان کښې موږ لرو د اوبو په برخه کښې، هغه اساسي څېړنه تحقیقات دي چې هغه یا نه دي شوي یا د نش برابر دي. اکثره وختو کښې موږ د اوبو د تنظیم او د مهار سره احساساتي چلند کوو، او یا د ګاونډیانو لپاره د پیغور په شکل کښې د هغې هغه پیش کوو. نو یو د اساسي مشکلات مې د افغانستان تر اوسه پورې یو پوهنتون کې هم ملي پوهنتون کې ملي اداراتو کې څېړنیزه برخه د اوبو برخه کې د اوبو په بخش کې نشته دی، وجود نه لري اصلا چې دغه ساینسي طریقې سره دغه د اوبو برخه وڅېړي، د هغې تاثیرات د احساساتي برخ نه واړي تخنیکي او ساینسي ته. نو دا هغه مشکل دی چې موږ وطن کې متاسفانه کم لیدل کېږي. ما وختي اشاره وکړه ده چې په دغې بخشو کې موږ ضرورت لرو، زموږ حق دی د اوبو مهارو تنظیم، خو باید متوازی طور څنګه د جمهور هره برنامه کې د هر خطبه کې یا تقریر کې غوایت وبو تنظیم د افغانستان لپاره څونه مهم دی. واقعا هم دغه ده، خو متاسفانه بیا د لوړ زده کړو اداره ادارات چې دي هغه باید د جمهور هره برنامه جدي ونیسي. باید د لوړ زده کړو وزارت په مختلفو پوهنتونونو په نصاب کې دغه اضافي زیاتوالی راولي، دغه مضامینو چې هغه د اوبو څېړنیزه برخه باندې زیات فوکس او تمرکز کوي. د اوبو د تنظیم ملي اداره باید خپل څېړنیزه برخه فعاله کړي. اوسنی حالت سمه ده، تخنیکي دی، خو هغه څېړنیزه برخه کې فکر کوم موږ کم داسې بین المللي مقالات او داسې ساينسي څېړنې لرو چې هغه باندې موږ وکولای شو او چاته قناعت ورکو پاینده کې. بیا ځکه تر ټولو په سمه ده، موږ په نانی یو ځمون حق دی، خو بعضې شیان احساساتي دي. څېړنیزه برخه او ساينسي استدلال په اخره کې قابل قبول دی. مثلا د هغه خبره کېږي، د شاتو د بند خبره کېږي، دا چونکې یو خوبه موسمي اوبه راجمع کوي، مونږ ته دا د هیڅ حاله لپاره گزار نه دی، لازم خپل ځان سره مرسته ده. څنګه خپل واکسي وختي اشاره وکړه، اقلیمي بدلونونو تاثیرات ښکاري. مونږ تقریبا بیا خصوصا هغه مملکتونه لکه د په جنوبي اسیا او مرکزي اسیا کې کوم مملکتونه وجود لري، زمونږ اکثره سیندونه د واورې نه کیږي، تغذیه کیږي. نو که چېرته موږ واورې دغه اقلیمي پروجکشنز وایي چې موږ شاید واورو مقدار کم شي، په بعضې منطقو کې چې واورې کم شي، زموږ سیندونه کمیږي، زموږ د ځمکې لاندې اوبو تغذیه کمیږي، زموږ د څښاک اوبه کمیږي، زموږ زراعت متاثره کېږي. دا زموږ حق دی، په داسې طریقو سره باید استدلال وشي او هغې لپاره ساینسي څېړنو ته اساسي اړتیا لرو موږ چې هغه کمښت لیدل کېږي او باید پرې فوکس وشي، اساسي برخورد نه ځان وساتل شي او ساينسي او تخنیکي اړخ دې وتړل شي تر څو موږ وکولای شو بین المللي ټولنې ته استدلال ورکړو. اوس یو مشکل چې په افغانستان کې موږ سره مخ کېږو هغه دا چې موږ داسې شریکي وبو، زموږ څلور ورځې شریکي دي ګاونډي مملکتو سره، او خدای مکه په هر یو د وسنی جنگ شاید یو لامل همدغه وي چې مشکلات مونږ ته جوړیږي. نو په دغه صورت کې موږ باید ساينسي اړخ ډیر وڅېړو، استدلال وکړو. یو مشکل چې دی چې دغه سندونو باندې کوم پروژې موږ له بانک جهاني یا آسیایي پراختیایي بانک نه تمویلې، وجه دغه ده چې موږ د ګاونډي ملکونو سره تړون لرو په دې برخه کې، او د تړون لپاره من دا اساسي ارقام او څېړنې ته ضرورت لرو، هغه په لاس کې نه لرو. نو نتیجه زموږ استدلال کمزور دی، په د یو مملکت په سطح زموږ استدلال ساينسي استدلال کمزور دی چې په دې برخه کې باید خپل د اوبو د تنظیم ملي اداره د افغانستان ټول ملي غټ پوهنتونونه کاب ولایت کې دی په مرکز کې دی په دې برخه باندې کار وکړي. اما چونکه وخت اشاره وکړه چې زمونږ ډیپلوماټیک دستګاه هم باید په دې ډیر زیات ضرورت لري چې په دغه شیانو په ساينسي او تخنیکی اړخ باندې پوه شي، په زمونږ کې زمونږ پارلمان او د سنا وکیل صاحبان هم باید په دې پوه شي، چونکه باید عقلاني استدلال وکړي شو پیدا کی نو ضرورت چې آگاهي ساتمو توسعات ورکو مونږ.
ډیر مننه اختر صاحب. اوس هم د خپلواک صاحب څخه به یو پوښتنه وکم د امنیت په برخه کې. خپلواک صاحب، که تاسو د دغه بند شاتوت د بند د امنیت په برخه کې اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې د نورو بندونو غوندې دغه بند امنیت به څنګه کیږي، یعنی په دې برخه کې څه تدابیر نیول سوي دي؟
د افغانستان د اوبو ملي ادارې د لوی بندونو په تړلو کې دوه عمده ستونزې لري. یو د پیسو، یعنې د بودیجې نشتون دی چې لوی بندونه پرې وتړي. بل د امنیت مسله ده، چې اکثره لوی پروژې په هغه سیمو کې دي چې هلته امنیت سم نه دی. شاتوت لندر بند هم دغه سیمه کې ځینې ستونزې شته دي، خو په ټوله کې دا د امنیت برخه چې د اوبو ملي ادارې او تخنیکي او خدماتي اداره ده، مسلکی اداره ده د امنیت برخه د کورنوي چار وزارت او د محافظت عامه په اړه دغه برخه هغه به په دې برخه کې کار کوي کې دي چې هغه په دې برخه کې معلومات هم لري چې دلته څومره تهدیدات دي امنیتي او په دې برخه کې باید څه وشي. یعنی زمونږ وظیفه دا ده چې خدمات وړاندې کړو، بندونه ورغو، هغوی ته پلان پالیسي جوړ کړو، د سروې د ډیزاین کارونه دي، ډونران ورته راوبلو، بل کار به عملا شروع کړو. نور د امنیتي برخه یې د کورنیو چارو وزارت په غاړه ده.
ډیره مننه خپلواک صاحب. پشه یي صاحب، تاسو د ځوانانو د فعال په توګه باندې که زموږ سره د ځوانانو د هغه احساساتو په اړه یو څه ووایاست چې دوی د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې لري، یعنی په دې برخه کې هم چې دا د افغانستان ته په ټوله کې په مجموعي توګه ګټه رسوي، خو دغه چې د خلکو د عادي خلکو چې د دوی پر ژوند باندې دا ډول پروژې څه اغیز لري او د دوی په اقتصاد کې څومره مرسته کولای شي، دغه دغه خبره که تاسو وکړئ مهرباني وکړئ.
پښتو کې هم کیا د وکړو په دې ورسره کې زموږ وادوال د کار د نشتون له امله ځان جوړي او غطا یو شمېر وادوال مو بیا په غیر قانوني ډول جنو اروپایي او جنو نورو وادونو ته جی چال ته هم د ډیرو کړاوونو سره مخ کې دی. یو شمېر بیا زمونږ په مخدراتو کو باندې اخته کیږي، تر څنګ یو تعداد د هتا د دولت د مخالفینو لوري ته چوکیږي، او حتی ځینې نور ماسیوي کړي او د برنامو ښکار ګرځي. یا د یواځینۍ ستونزه چې دلته اجماع پی موجوده ده او هغه ټول خلک ترې رنګوړي، هغه د همدغه برخه د کار د نشتوالي برخه ده. خو بیا امیدواري دا ده چې دغه سي لوی پروژې چې دي هغه کولی شي چې په سلګونه او حتی په زرګونه خلک په مختلفو سیمو کې په مختلفو پروژو کې د ځان سره مشروطه کړي، او هغه د خلکو په اقتصاد کې دغه سي لوی او ملي پروژې چې دي هغه ډېر مهم رول لوبولی شي، او خلک حتی کولی شي چې د همدغه بیا د کار له وجې خپل اقتصادي بنسټونه قوي کړي. دغه سي پروژې چې دي دا یو هیواد اقتصاد په پرودرې نه تنها د اشخاصو، ځکه چې همدغه زمونږ لکه څنګه چې مخکې ورته یادونه وشوله، دغه څو بندونه چې په دې وروستیو کې پرې کار روان شوی، هغه که د سلما بند دی، کمال خان بند دی، او شورابک ده، او فاضل دوام د کجکي ده، اوس بیا د شاه واروس، او اوس د شاتوت خبره کېږي. په دې کې به زمونږ ډېری هیوادوال په خپلو هلته به په کارونو کې بوخت شوي، په یو ځای کې دا زمونږ هیوادوال په کار کې بوخت کېږي. په بل سایډ نه چې وکتل شي، هغه زمونږ د هیواد د کوم زیربناوي چې قوي کېږي، زمونږ هیواد اقتصادي بحران څخه ژغورل کېږي. په دې وروستیو کې نسبتا یو څو حرکتونه د زیربناو په برخه کې شوي دي چې ما مخکې یادونه وکوله. که چېرته په ټولو موږ افغانستان د اوبو په مخکې ورور ورته اشاره وکوله چې د اوبو کچه چې دا هغه نور هم ټیټه روانه ده، خو خوشبختانه باید یو امیدواري بیا پکې دا ده چې زمونږ ډېر ښه روان سیمونه د ځان سره لرو. په هره سیمه کې د افغانستان چې وګورو، موږ ډېرې ښې اوبه لرو. حتی داسې سیمونه هم شته چې د هغوی که هغه اوبه هم وڅکل شي، نو هغه هېڅ جانبي عوارض د ځان سره نه لري. نو که چېرته د دغو اوبو د مهار دپاره زمونږ حکومت کوشش وکړي، نو موږ نور هېڅ بلې منبع ته او یا نور داسې موارد چې زمونږ اقتصاد پیاوړی کړي هغې ته اړتیا نه لیدل کېږي. افغانستان تر ټولو لوی انکم سورس د خپلو اوبو نه ګرځېدلی شي، خو اړتیا دا ده چې په ټولو ځنونو کې پرې باندې کار وشي، او په خاصه توګه هغه اوبه چې هغه نورو هیوادونه ترې صرف او صرف ګټه پورته کوي. په خاصه توګه د دوو هیوادونو یادونه چې هغه د ایران او په پاکستان دی، که چېرته دلته یو نورم نړیوال نورم او هغه پلی شي او د هغې څخه استفاده وشي، دوی باید د هر متر مکعب اوبو چې هغه د پاکستان د خپل د اقتصاد د پرمختګ په خاطر ترې استفاده کوي، باید افغانانو ته پیسې ورکړي. چې متعجبانه تر دې دمه پورې افغان حکومت ته یوه افغانۍ هم نه ده ورکړي. دغه شي لویې پروژې او د اوبو مدیریت د حکومت وروستی دریځ چې کوم دی، دا کولی شي چې افغانستان د اقتصاد له پلوه قوي او زموږ ډېری هیوادوال د خپل ورځني ژوند د تېرولو په خاطر، د اقتصاد پیاوړتیا په خاطر
ډیره مننه پشی صاحب چې تاسو پر دې موضوع باندې را سره ګډون وکړ. اوریدونکو تاسو د ځوان فکر خپرونه واوریده چې په دې خپرونه کې زموږ میلمانه د افغانستان د اوبو د ملي ادارې و نظام خپلواک صاحب، د اوبو د تنظیم متخصص ښاغلی فضل الله اختر صاحب او ځوان فعال حنیف الله پشی صاحب ګډون وکړ. پر دې موضوع باندې دوی خبرې وکړې چې نن ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندر مودی د شاتوت د برښنا د بند رغونی د پروژې سند لاسلیک کړ. زموږ میلمنو د دې بند پر اهمیت او په عادي افغانانو پر ژوند دغه بند د اغیز په اړه خبرې وکړې. د ځوان فکر خپرونی وخت پای ته رسیږي، بیا به هم له تاسو سره یو. د خدای په امان.